دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پامکړی دې سات خبرونه ته د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی په دې خاطر چې طالبان واڅول سي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په کار د چې د غوي سره پرختیاي اقتصادي او د بیارغونې په برخه کې مرستي وسی قریشی هم دارنګه د متحد ویلتونو د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان کنګل سي بشتمنۍ هر څومره چې ژر کیږي ازادي کړي چې دغه په کول په افغانستان کې وضعیت عادي سي په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو راسي پاکستانی چارواکو په پرلپسې توګه نړۍ د تاسوولي چې طالبانو په برخه کې واقعیتونه وګوري وسله دي ورسره وکړي او آنده چې نړۍ د تاسوولي چې د غډله نه منځوي کوي سره لدی چې طالبانو تر اوسه په عمل کې نه ده شوډلې خو د پاکستان د بارنو چار وزیر وای چې طالبان اوس د ګاونډي هیوادونو او نړیوال ټولنو غوښتنو ته وژنسي د امریکا متحد ایالاتو روسیې چین برتانیې او فرانسې پر طالبانو د داسې حکومت چې ټول افغانان ځانونه پکښې وویني او د شوزو او انجونو حکومت پکښې رعایت کړي د جوړولو ژغ کړی دی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو په فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شموله شي چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره باید کار وشي خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالان ته وویل د امنیت شورا د غونډې غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي
د چین یو لورپوی چارواکي د جیشل هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په ورچوال غونډه کې د وینا پر مهال په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونه لری کړي هغه ول د دې کار سره به افغانستان وکړی سي چې د بشري بحران او خپل مالی ستونزې حل کړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د چین د بارنو چارو وزیر وینګ وویل چې د جیشل هیوادونو غړي باید د نړیوال اقتصادي همکارۍ او د نړیوال چوکاټ پیس د جنوبی اسیا د هیوادونو په پرمختګ کې خپل رول ادا کړي د وینګ پر وینا د افغانستان پر ضد لګیدلې ټول بندیزونه باید لری کړل سي تیر میاشت چې کله طالبانو د افغانستان حکومت ونیو نو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمنۍ کنګل کړي او د غراز نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم د پرمختګ لپاره ګمارل سي پیسو ته د طالبانو لاسرسي بند کړي د جیشل هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د غونډه د افغانستان په وضعیت د غور او بحث لپاره جوړ شوی و ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي ونی د افغانستان د حکومت د پرزیدو پر اړه د سنا جرګې استمایا غونډه ته حاضر سي د امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز د راپور لمخې د دفاع وزیر لوید آستن او لوی درستیز مارک میلی با د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستان د تخلیه په عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکو د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه پوښتنو ته بلل شوي وو د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې د یوې په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا د روې اقداماتو په کولو مایوسي څرګنده کړي هغه زیاته کړي چې د ایران نوی حکومت تر اوسه داسې څه نه دي څرګند کړي چې دې ته تیار دي چې د 2015 کال اټومي موافقه آیا کړي د ایران نوې سخت محافظه‌کار جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کړنې غونډه ته په خپلې ویډیوي وینا کې د سې شنبه پر ورځ امریکا په سخت ټکو وغندله او داسې اشاره یې ورکړه چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو سره په وینا کې د غیر مستقیمو خبرو د پیل کېدو ملاتړ کوي خو په دې اړه کوم مشخص وخت ونه شو د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې څخه د تګ لمخي خبريالانو ته ویل مشتر وسه د ایران لخوا یو داسې موافقه نه دلیل دی چې د ویانا خبرو ته به برتره وګرځي هغه زیاته کړه موږ په ویانا کې خبرو جاري ساتلو ته مکمله تیار یو پښتنه ده چې آیا او یا کلبه ایران دې ته تیار سي د ویانا خبرې د اروپایانو لخوا د اپریل په میاشت کې پیل شوې دي په دې خبرو کې د ایران سربیره برتانیا جرمني فرانسا روسیا او چین برخه لري دا خبرې په دې هدف پلسوي چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ د قدرتونو سره کړي ژمنې پر ځای کړي او د غراز امریکا هم بیرته د تړون برخه شي د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په یمن کې 14 میلیون انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خړو نړیوال پروګرام پر اساس کدا اړتیا وړ مالی مرسته ونیسي، راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مشرۍ مرسته کوونکو له یمن سره د 600 میلیون ډالرو د اضافي مرستو ژمنه کړې، خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د مالی امکاناتو نه رسیدل به میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي. امریکا که څه هم د 290 میلیون ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه، خو ویل دي چې د حل وروستۍ لار د جګړې ختمېدل دي، کوم چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین لامل سوی ده. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه خبرېدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د اسلامي امارات د رئیس الوزرا مرستیال مولوي حنیفي وایي په کابل کې د امنیت د شکېدو لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی. همداشان د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې نړۍ د پر افغانستان د فشار له پالیسۍ څخه کار نه اخلي، او دا ځکه چې د هغه په وینا دا یو ناکامه تجربه ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل څخه راپورټ راستولی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرسیل مولوی عبدالسلام حنفي د پنجشنبه په ورځ کابل کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې د کابل په ښار کې د امنیت د ښه کېدو او د طالبانو له نوم څخه د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره تېره ورځ کابینې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرسیل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو کمیسیون وټاکه.
بعض شکایت ها از بعض جاها رسیده بود.
مولوی حنفی ویل لزون و زین و سخت زنی شکایتون رسیده بود چه ده کابل پخار که زنی ده نامنه پیخی پیل شوی. ده ملا برادر خوند پا مشره یو کوی که میتون ده دنده و سپارل شوا چه ده کابل خار ده امنیت ده پارا باید شپا و رست کارو که او پا هر زیکی چه هر ده اول سرگروان نظر ترازی لمن زیو سی. در رئیس الوزراء مرسی الویل چه که میتون با طول آقا کزیوتا چه که کم سوک ده طالب پنوم ده چه کورت نوتی وی او یا هم پخپلا طالبان پا غزینو که زیب زیشی وی هاوی طول باید ده ملکی سیمو څخه د باندې ویستل شي او په نظامي ساحو کې زیر پر زیر کړي. د طالبانو د لړمحال ادارې د رئیس الوزرا مرسیل په کابل کې د امنیتي ستونزو په باب دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې په دې روسي ورځو کې په دغه ښار کې ښاریانو یو شمېر امنیتي پېښو ترسره کېدو څخه شکایتونه کړي وو. مولوی عبدالسلام حنفي د صنعت او سوداګرۍ د نوي وزیر حاجي نور الدین عزیزي د معرفي کېدو په غونډه کې وینا کوله. همدې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی په خپله وینا کې ویل چې د طالبانو د پراخې سینې حوافي له برکته هیڅوک د دوی د نظام مخالف هم دي د تلې دي ارشوي چې له افغانستان ووزي.
څوک له هیواد شړلو ته نه مجبور کوي، که څوک مخالف نظر لري، که څوک په دې نظام خوشاله نه وي، خو دې ته څوک نه دي مجبور سوي چې هغه د وطن پرېږدي. څوک نسی کولای چې څوک له خپل کور وباسي، له خپل کلي وباسي، له خپل پټي به برخه کې او له خپل وطن نه وشړي.
مولوی متکی ویل چې نړیوال ته دا ویل غواړي چې طالبان د شرکلونو د مخه وخت طالبان نه دي، په ولس کې ژورې ریښې لري او په دولس ورځو کې د افغانستان ټول ولایتونه ونیول.
په بهرنۍ نړۍ کې د اسلامي امارت تعلقات، سیاسي تعلقات، روابط هغه روابط نه دي چې په 2000 کال کې وو. اوس که څوک د فشارونو هڅه کوي، کوشش کوي، کېدای شي یو څو ورځې به یې وغځوي، خو بالاخره به داسې تنها پاتې کیږي لکه په اشغال کې چې تنها پاتې شو. لکه 50 ملکونه چې په اشر راغلي وو اخیر 1500 پاتې. اوس که څوک د سیاسي فشارونو کوشش کوي، هغه به هم تنها پاتې کیږي.
مولوی امیر خان متکی ویل چې طالبان له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي او دا ژمنه یې کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چاغه ټول دنیا ته ضرر رسي. او کدل ته نظام قوی سي، دلته ولسو کال ځوان ولري، دا به ټول دنیا په ګټه وي او دا به هم انصاف نه وي. یو مورکۍ چې پرون مریض وه، په شفاخانه کې پرته وه، تا کومک ورسره کاوه، هیڅ مشکل نه وو. نه نه هغه مور کې د نه جوړه ده نه نه هغه ماشوم د شفاخانه کې د خطه بندیز ور باندې لګولې هاي د بشر حقوق دا دی
دی غونډه ته افغان سوداګرو او پنګوالو په ویناو کې وی ویل چې په تیرو رژیمونو کې د سوداګرو او پنګوالو تر 15% پورې پنګه دا وی او دا وی د کورونې د غړو لپاره د امنیت په برابرولو په مصرف رسیدله د افغانستان د سوداګرو او پنګوونی د خوني مرسیل خنجر نه لکه ویل چې تیر رژیم د لنګې دروسا تر اوسه دوه درې د فلې تختونې پیخي په شپېرونې تو کې پیخي شوی دی خنجر نه لکه د طالبان د اسلامي غوښتل چې د افغان سوداګرو او پانګوالو امنیت ته دي ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی الکوزی ویل چې په تېرو شل کلونو کې د افغانستان اقتصاد ډېر زیات پراخه شوی دی. هغه ویل چې په 2000 کال کې د افغانستان د عوایدو کچه شاوخوا 15 میلیون ډالرو ته رسېدله، خو اوس دا اندازه 2 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوې ده.
زه په بانکونو کې ډالر لرم، خام مواد مې اخیستلي خو راوستلي نه دي. کانټینر مې کراچۍ ته رارسېدلی، 10% مې ورکړي، 80% پاتې دي، دا باید ور ولېږم. کورونه لګم دا پیسې وسلې دا تیل ولې قیمته شو؟ تیل په دې قیمته شو چې نوې تیل نه راځي، نوې قرارداد نه کیږي، په هر قسم چې کیږي سر موږ سره باید دا کومه کوشش چې بانکونه خلاص شي، زمونږ د ټیټي غم وخوړل شي، په هر رقم سره چې کیږي.
د تیر اگست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، سره سم امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارډ ډالر په ارزښت شتمنۍ کنګل کړه، چې لامل یې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شو. اوس مهال افغان سوداګر او پانګوال د بانکونو له لارې بهرنیو شرکتونو ته د مالونو د اخیستو لپاره پیسې نشي استولې، چې لامل یې په افغانستان کې د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د برما په حقله د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو یو هیئت د دې هیواد پوز په خپل ولس په سیستماتیکو بردونو تورن کړی دي، چې ځینې شایي د بشریت ضد جرمونه وبلل سي. د امریکا ژ خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیم نه دا راپورت را لېږلې دي. د برما د کودتا په مشرانو په سختو انتقادونو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي تحقیق کوونکي تامس انډریوس هغه سند وړاندې کړ چې په برما کې د خلکو پر ضد په غټه پیمانه ظلمونه او جرمونه پکې راټول سوي دي. په راپور کې ویل سوي دي چې څه باندې 11000 کسان وژل سوي، 8000 د کوم دلیل پرته په خپل سر نیول سوي، او شاوخوا 213000 نور په زور دته مجبور سوي چې خپل کور کلی پریږدي او نور سیمو یا هیوادونو ته کډه سي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي دي چې دا ټولې پیښې د تیر کال د فروری د لومړۍ نیټې نه ورسته تر هغه وسول چې د پاوس په مشرۍ د کودتا ډلې د پخوانی مشر آنګ سان سو چی حکومت ړنګ کړ او چارې په خپل لاس کې واخیستې. د ملګرو ملتونو د ځانګړي تحقیق کوونکي په لارو کوڅو کې په بې رحمتوګه د مظاهرو چان وژل، په توقیف خانو کې د خلکو شکنجه کول او وهل ډبول، په بمونو او راکټونو بسته کلی وشتل په دغه راپور کې راټول کړي دي. شغلی انډریوز د راپور په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت خبرلونو ته وویل چې د برما پاوز د جولای د میاشتې راپدې خو لښتر لږه 15 ماشومان وژلي دي، چې د ځینو عمرونه 14 میاشتې او ځینې نور یې بیا 14 کلن وو. هغه وویل
I've also received credible reports of children being tortured, including two boys who were starved and then had their legs burnt with iron rods. Now the junta is increasingly relying on another depraved.
ما ته داسې د اعتبار وړ راپورټونه هم راغلل چې ماشومان شکنجه سوي دي. په دې کې دوه داسې ماشومان هم دي چې لوږې د لاسه مړ سوي دي، او بیا یې پښې د وسپنې په میلې سوځول سوي دي. خو اوس د برما پوز یو بل زورونکی عمل پیل کړی، او غدا چې خلکو ته په ډلې زتوګه سزا ورکوي. پوز د هغو کسانو د کورونی ټور غړي بندیان کوي چې چا پسې دوی ګرځي، خو پولیس او پوز نسی پیدا کولی. د ملګرو ملتونو دا چارواکی وای چې اوس خلک په برما کې د پوز په ظلمونو پټه خوله نه پاتې کیږي. هغه وای چې لواکا د غورځول سوي ملکی حکومت غړي او قومي مشرانو د پوز پر خلاف د ملي یووالي یو مشروع حکومت جوړ کړی دی. دوی وای چې د ملکیانو په مشرۍ د عامو خلکو د دفاع په نامه پوز اوس په کلیوالو سیمو کې د امنیت ساتلو مسولیت هم په غاړه لري. خو زیاتوي چې د برما خلک د نړیوال ټولنې د ملاتړ او همکارۍ پرته ازادي نسی ترلاسه کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د طالبانو مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د وینا کولو غوښتنه کړې ده. خو په جواب کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمیټې ویلي دي چې دوی به په دې اړه د عمومي اسامبلې د رواني غونډې څخه وروسته تصمیم ونیسي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د ډیپلوماټیکي چارو د خبريالي سندي سن د راپورټ خلاصه به زموږ همکار سي سليمان شاه تاسو درو اوروي.
په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا قدرت په ګدۍ ناس دي، سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغانستان په استازیتوب دوی ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون او وینا کولو حق ورکړ شي. او په دوحه کې د خپل سیاسي نمائندګۍ مطبوعاتي وایان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ د نوي سفیر په توګه ونمو. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې ویلې دي چې په روانه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکانات نلیدل کیږي او د غونډې په پای کې به پریکړه وشي. سهیل شاهین له امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې ویل چې طالبان او د امریکا متحده ایالات د جنگ په دوران کې دښمنانو او د هغه زمانه وا چې زمون هیواد اشغال شوی وو، خو اوس وضعیت بدل شوی دی.
ناو وی آر ان ا نیو چپټر، وی وانټ ټو ټرن اور ا نیو پیج. ان دټ پیج اټ ډیپندز اون د یو اس ویدر دی آر کمینګ فور ورک.
موږ اوس یو نوی فصل پرانیسته دی او غواړو چې یو نوی پاڼه واړو، خو دا پانا د متحده ایالاتو پورې اړه لري چې آیا د همکارۍ لپاره چمتواله لري او کنه. که هغوی وغواړي چې بیرته افغانستان ته مخه کړي او پانګه واچي، مونږ هرکلی کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موجوده سفیر غلام اسحاق زی چې د روان کال په جولای کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا مقرر شو، تر اوسه پورې په خپله چوکۍ ناست دی، رسنیو له لارې د طالبانو په خلاف تبلیغات کوي. پاینه وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د خپل وینا په ترڅ کې په افغانستان کې د وینوي فصل د پرانیستو خبره وکړه.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy.
موږ په افغانستان کې شل کلنه شخړه پایته ورسوله، او په داسې حال کې چې موږ د دوامدار او مسلسل جنگ د ختمولو پریکړه کړې، د ډیپلوماسۍ یو نوی فصل پرانیزو. له بلې خوا د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په خپل وینا کې د طالبانو د ګوښه کولو په خلاف خبرداري ورکړ او ویل موږ نړیوالې ټولنې ته په دې نازک مرحله کې د افغانستان د دوامدار ملاتړ پر اهمیت باندې تاکید کو، او هم په دې خبره باندې ټینګار کو چې بشري مرستې دې له سیاسي اختلافاتو نه لرې وساتل شي. طالبانو سره په ډیالوګ او مفاهمه تاکید کو، مقاطع او یاد هغوی منځوي کول به د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شي او لزان سره به عکس العملونه هم ولري. لبل خوا د یونیسف اجرایی رئیس میرمن هنریتا فور چې د افغانستان په باب د ښځو د حقوقو په یو فورم کې وینا کوله، د طالبانو د مشرانو لپاره دا پیغام درلود. نوموړی وای چې بالکل دا خبره ډیره مهمه ده چې جنکۍ او هلکان باید یو شان په افغانستان کې د زده کړې او د خپل ژوند ښه کولو لپاره د مهارتونو د ودې چانس او فرصت ولري. په دې اړه ژور اندېښنه لرو، ممکن چې ډېرې جنکۍ ونه کولی شي چې بیرته ښوونځیو ته ورستنې شي. طالبانو په خپل وار ویلې دي چې ډېر ژر به دینی عالمان د شریعت په رڼا کې په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا جنکۍ بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي او کنه. سات سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل کولای شي په امریکا کې توندلاري زړه ورکړي. په دې اړه د امریکا په سنا مجلس کې یو استیمایا غونډه راولل یوه.
د تحقیقاتو د فدرالي ادارې رئیس کریستوفر رید امریکا د سنا مجلس په یوې استیمایي غونډه کې قانون جوړونکو ته وویل
چې د افغانستان د پخوانی حکومت سقوط او دغه هیواد د بهرنیو ترهګرو ډلو پر پټنځای احتمالي بدلیدل ممکن په لویدیځ کې مشتون لاري ترهګریزو کړنو ته وهڅوي.
مونږ په دې اړه چې د نورو شیانو برالوه په افغانستان کې پرمختګونه به په کور دننه کې خلک ترهګرۍ ته تحریک کړي اندېښمن یو. نو زه فکر کوم مونږ به پر روانو څو کلونو کې د دغو دوه ډوله ترهګرو د زیاتېدلو وړاندوینه کوو.
بلخوا د ترهګرۍ پر ضد د امریکا د ملي مرکز رئیس د سنا په اجتماعي غونډه کې وویل چې د دې په وینا د امریکا پر وړاندې د ترهګرۍ ګواښ د شل کاله پخوا په پرتله کم دی. دې زیاته کړه چې په افغانستان کې د داعش او القاعده ګواښ اوس مهال نړیوال نه بلکې یو سیمه ییز ګواښ دی.
20 years after 9/11
پر امریکا د سپتمبر د 9 ملي بریدونو شل کال وروسته امریکا د باندنۍ ترهګریزو سازمانونو لخوا د ترهګری دی ویني بڼه سره مخ ده. وسنی ګواښون یو څه کم دی، خو دا به د وخت په تیریدلو سره له فکری اړخه زیات خپریدونکي او له جغرافیایي اړخه زیات متنوع شي. د دې سره سره چې امریکا په افغانستان کې خپل اوږده جګړه پای ته ورسوله او امریکا د ملي امنیت د زیاتو کارونو ته مخه کړه، د ترهګرۍ پر ضد امریکا ملي مرکزونه په کور دننه او د امریکا د باندې د ترهګرۍ د اخلالولو امریکا ته د زیان رسولو د مخنیوي خپل مرام ته ژمن دي.
د امریکا د تحقیقاتي ادارې رئیس وای چې د امریکا له خوا د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي په کور دننه د ترهګرو پر ضد مبارزه د هڅو په سر کې ده.
When it comes to
کله چې په کورډیننه کې د ترهګریزو غواخونو په اړه خبرې کیږي، مونږ دوه ډوله ډلې لرو چې مونږ ورته په تمرکز کولو کې زیات لومړیتوب ورکوو. هغه څه ته چې په کورډیننه کې راټو کېدلې ترهګر ورته وایو، د هغو خلکو ته اشاره ده چې باندنۍ او ترهګریزو ډلو او افکارو یې ترهګرۍ ته جذب کړي. بل ډله په کورډیننه کې متشدد افراطیان دي چې د توکمیزو چلندونو او یا د حکومت او یا دولت پر ضد افکارو له امله ترهګرۍ ته مخه کړي وي.
امریکایي چارواکي په کور د نن د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د ترهګرو ګروپونو د فعالیتونو څار اړین ګڼي.
زه فکر کوم چې مونږ اړ یو چې د دغو ګروپونو د باندنۍ او عملیاتو د ورتیا پر مختګ ورزو. مونږ اړ یو چې معلومه کړو چې د دوی کړنې او هغه چې مونږ وړاندوینه کړې څخه چټک رامنځته کیږي. افغانستان اوس مهال په تیزۍ سره بدلیږي.
د دې سره سره چې امریکایي چارواکي د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي، دوی په امریکا کې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي د قوي لارو چارو د موجودیت خبر ورکوي.
هغه چوکاټ چې پر امریکا د سپتمبر د 12 ملي بریدونو وروسته رامنځته شوی و، د شل کاله په خوا څخه پر ځای پاتې دی او تقوی شوی دی. مونږ د خلکو د بګراوند د معلوماتو چوکاټ لرو. مونږ د ترهګرۍ پر ضد استخباراتو او د قانون د نافذونکو ادارو ترمنځ زیاته همکاري لرو. مونږ په دغه اړه زیات متوجه یو.
د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو وروسته اوس داسې زیاتېدونکي نښې شته چې د القاعده او اسلامي دولت ډلو د جګړه ځپلي هیواد ته پام ګرځولې. د کار په نړیواله کچه او په ځانګړي توګه امریکا کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیږولي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بایدن هاریس اداره په دې عقیده ده چې د اداري فساد مخالفت کول د امریکا د ملي امنیت د ګټې مرکز دی. په دې ډول امریکا په ټوله نړۍ کې د اداري فساد د مرتکبینو په خلاف اقدام کوي. د دې لپاره چې په مفسدو اکترانو باندې لازم بندیزونه لګول شوي وي او سرغړاونه د امریکا مالی سیستم ژغورل شوی وي، د امریکا د خزانه وزارت، د بهرانه شتمنۍ دفتر یا او اف ای سی، د پاراګوای پدرو ادباو قاسم محمد حجازی، خلیل احمد حجازی او لیز پولا ډولډان ګونزالز باندې په پاراګوای کې په اداري فساد کې د دوی د رول لوبولو لقبله باندې زونه لګولې دي. او اف ای سی په پنځو هغو مرکزونو باندې هم باندې زونه لګولې دي چې د باندې زونو په لیست کې د شامل کسان سره ارتباط لري. د بهرانیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل امریکا د پرګوی د هغو کوښونو د ملاتړ کولو ژمنه کړې ده چې د اداري فساد سره مبارزه کوي او د هغه چا لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کوي چې حکومتي موسسو ته تاوان رسوي. قاسم حجازی د غیر قانوني پیسو نړیوال سازمان کنټرولوي چې دفتر په پرګوی ده. د قاسم شبکه چې د حکومتي مامورانو پر رشوت سره وړ ګرځول شوې ده او د امریکا په شمول په درسته نړۍ کې د مخکښو شرکتونو او تجارتونو د روابطو د لارې فعالیتونه کوي. د دو ملګری خلیل احمد حجازی د دې لپاره د بندیزونو په لیست کې شامل کړ چې د قاسم د اداري فساد د فعالیتونو سره په ارتباط قاسم ته مادي مرسته برابروله. او اف اس سی د پاراګوای سب شوي شرکتونه اسپانا انفارماتیکا لو انفارماتیکا اس ا زکانو خلیل سختن یای کنټرولوي او د پاراګوای سب شوي شرکت اسیانا انفارماتیکا اس ا لسپولاردونا الی سختنا یای کنټرولوي. قاسم د دې یو له دوستان نه ده د دې یو منځګړي په هڅه په خپل نقش کې د بندر کارکونکو او د پاراګوای د ګمرک مامورانو ته رشوت ورکوه چې د پاراګوای له لارې واردات او صادرات پروسس کړي. د دې د بینلی واردات او صادرات موبایل زون شرکت باندې چې مرکز یې په پاراګوای کې دی د او اف اس له خوا د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شو. دولدانی څختنه ده یای کنټرولوي. د نړیوال ماګنیټسکي د بشري حقوقو د حساب کتاب ورکولو د لایحه په تعقیب په قاسم خلیل او ډول دان باندې بندیزونه ولګول شلو چې په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو نه د جدي سرغړاونو او اداري فساد مرتکبین هدف ګرځوي. د دغو بندیزونو په نتیجه کې د بندیزونو په لیست کې د شامل کسانو یا شرکتونو چې دننه په امریکا کې وي یا د امریکایانو په اختیار او کنټرول کې وي ټول شتمنه کنګل شوې ده او امریکایان د بندیزونو په لیست کې د شامل کسان سره له ورکړې راکړې نه منع شوې دي. د او اف اس مدیر اندریا ام ګاکی د نړیوال ماګنیټسکي د بندیزونو د پروګرام لمخې ویل دغه بندیزونه خی موږ ژمنه کړې ده چې د اداري فساد سره مبارزه کوو او د هغو مامورانو لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کوو چې حکومتي موسسو ته تاوان رسوي. د خزانه وزارت به د خپل صلاحیت نه کار اخیستلو ته دوام ورکوي چې د نامشروع اکترانو او د دوی د مخکښو شرکتونو مخاوني سي چې له بینلالي مالي سیستم نه ناوړه ګټه وانخلي چې په درسته نړۍ کې خلکو ته تاوان رسوي چې د قوانینو سره لوبې کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.